په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اورئ چې د ولسي جرګې اداري هیئت اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب و جذب او د سوریې جګړې ته استول کیږي. د اداري فساد په وړاندې د څارنې ګډې کمیټې په دوو جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښته اداري فساد نه پرده پورته کړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونو کو. جنقه الکوزه د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي.
په غور ولایت کې د بختر بانک د څانګې مسول د پیسو د غلا په تور نیول شوی. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداروي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت کې په پراخه اندازه نامعقول کارونه کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي په تیرو نهه میاشتو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت لس زره وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په غور ولایت کې د بختر بانک د څنګه یو مسول د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د غور د استیناف د څارنوالۍ رئیس ګل احمد حیدري ازادي راډیو ته وویل د دې بانک رئیس ذبیح الله غوښتل چې 140,000 امریکایي ډالر او 25 میلیونه افغانۍ د څو نورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. د حیدري په وینا د قضیې په اړه جدي څېړنې روانې دي او د دې بانک څانګه د پولیسو او استخباراتي ادارو لخوا تړل شوې. تر اوسه په کابل کې د بختر بانک مرکزي دفتر په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت کې په پراخه اندازه نامعقول کارونه کیږي. د دې اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې نن په راپور کې ویل د بهرنیو چارو وزارت کې د ډیپلوماتانو په تقرر کې هم د اهلیت او لیاقت پر ځای خیشخوري په نظر کې نیول کیږي. دا کمیټه وایي تیر کال 10,000 کاندیدانو د بهرنیو چارو وزارت کې د کارمندنې امتحان ورکړی و. یوازې 40 کسان بریالي اعلان شوي، خو یو یې هم په دندې نو ګمارل شوی. کمیټه په خپل راپور کې وایي د دې کسانو پر ځای 40 نور کسان له نورو لارو په دندو ټاکل شوي دي. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې د غراض د پولیسو د شکایتونو په مرکز چې په 2000 کال کې جوړ شوی انتقادونه کړي وایي تیر کال خلکو دغه مرکز ته له 2000 زیات شکایتونه کړي وو. یوازې د 900 په اړه څېړنه شوې وه چې نه یې د لوی څارنوالۍ لخوا تعقیب شوي، خو قضایي عملیې په اړه نه ده شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د خاصو عملیاتو په جریان کې د کابل ښار په پارک پالس مېلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل دا دوه تنه نیول شوي کسان د حقاني شبکې غړي دي او له میدان وردګ او د کابل ښار څخه نیول شوي دي.
دو کسان ته دې اړه مونیول چې اول غلام عزیز نومېږي چې د صلاح الدین په مستار نوم مشهور و، او دویم عبدالوکیل. دوی ټول خپل آمادګي د حقاني ترادرې ډلې یو تر قومندان قاري عبدالله په چانس په نوم مشهور د پېښور کې دوی رهبري لاندې جوړه کړې.
نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې په یاد مېلمستون باندې حمله د حقاني شبکې لخوا په پېښور کې پلان شوې وه. نږدې درې اونۍ وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د کابل په پارک پالس مېلمستون حمله کړې وه او د بهرنیو اتباعو په ګډون 14 تنه پکې وژل شوي وو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړی او ورته ویلي دي چې د راستنېدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرو د استوګنې موده تمدید کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې موده د روان کال 2015 تر پایه غځول شوې وه. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په تیرو نهه میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. بلینکن په پاریس کې د ائتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې وویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی، خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته 3 کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه نهه میاشتې تیرې شوې دي. د سې شنبې په ورځ امریکا او د ائتلاف نورو 16 هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ائتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د باسن خار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. دا سړی د باسن خار په روز لینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی 26 کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیس او د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی یې د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیس ویل رحیم پیژندل شوی مشکوک وو او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړو چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړې. د اوکراین پوځ وایي بلتون غوښتونکي وسلوال هڅه کوي چې د یاګانو تر واک لاندې دونیتسک ښار په لویدیځ کې د ټانکونو هوانونو او پلي ځواکونو په ملتیا د حکومتي ځواکونو د سنګرونو پر لور پر مخ لاړ شي. د پوځ ویان اندری لیسینکو وایي یاګانو نن ماریانکا او کراسنو ګوریفکا ښارونو ګوټو ته نږدې د حکومتي عسکرو په سنګرونو سختې بمباري وکړې. د زیاته کړه حکومتي عسکرو د یاګانو ټولې حملې په شا تمبولي. ماریانکا د دونیتسک ښار د لویدیځ په 15 کیلومتره کې پروت دی. او د نړیوالو پولیسو ادارې انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې په اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو پولیس کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایي شورا د پخوانیو 2 غړو او 4 اجرایي رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی. په دې کسانو کې د فیفا پخوانی مرستیال رئیس جاک وارنر چې د ترینادات تبه دی او د اجرایي کمیټې پخوانی رئیس نیکولاس لیوز چې د پراګوای دی هم شامل دي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سپ بلاتر پرون د اداري فساد د ادعاو له امله استعفا وکړه. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې هم کتلې شي. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبري ریپورتونه لرو. وبوري چې د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جذبېږي او د سوریې جګړې ته استول کیږي.
ځوانان دلته دعوت کوي چې د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریې او نورو ملکونو کې په جنګونو کې
پرې بشپړ ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې مو له دې خبره و چې د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په 2 جلا ریپورټونو کې د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې له اداري فساد نه پرده پورته کړې. د دې کمیټې یو غړی
شاوخوا 12 کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنۍ او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي.
دا هم اوري چې د قانون او پټرولیم وزیر د حجیګک د وسپنې او د لوګر د مسایناک د قانونو تړونونه د هیواد په غټن نه بولی. په افغانستان کې د کان کیندونکو د ستونزو په اړه ریپورت لرو. د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې اوري چې امریکا د سه شنبه په ورځ ومنل چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو له استازو سره خبرې کړې دي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې مو له دې خبرو چې د پاریس په کانفرنس کې چې د عراق د وسنی وضعیت په اړه وو هڅه وشوه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ دریځ څرګند شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلبیږي او د سوریې جګړې ته استول کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې په کابل کې د ایران سفارت دغه ځوانانو ته ویزې ورکوي او په ایران کې د روزل لپاره چې د سوریې جګړې ته استول کیږي روزنیز مرکزونه فعال دي. له کابل نه حمید هارون عثمان نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې سوریې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د جبري لیږلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، اوس مهال ویل کېږي چې ایران دغه جګړې ته د ځوانانو د لیږلو د جلب و جذب د کار لمن د افغانستان پایتخت کابل ته هم راغځولې ده. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغه ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
زه په خپل من دي خبر شاید یاستم دوری په مورید باندې دا خبره تایید ومه چې ایران ته مداخله کوي او حتی اوس درته ټریننګ سنټر شروع ده ځوانان درته دعوت کوي چې د ایران د سفارت په ویزه خپل سره دوی دی ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنگونو کې
دا په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استعمالوي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استعمالوي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکلي چې د خلکو د استعمال پروسه په کابل کې د ایران سفارت سره په امانګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې هم ورکوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریې، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښت ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریې، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیان نه مني. اکمالات هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریې او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریې کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. سره له دې هم د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوه جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې له اداري فساد نه پرده پورته کړې. د دې کمیټې غړو د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل په دې رپورټونو کې په یادو وزارتونو کې د کسانو د استخدامولو پروسه څېړلې. مرسي احمد زی له کابل نور تفصیل لري.
د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې ګډې کمیټې د ځل د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د استخدام پروسه څېړلې او وایي چې د دواړو وزارتونو په دې برخه کې اداري فساد موجود دی. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د دوه جلا راپورونو په خپرولو سره په کابل کې وویل چې د استخدام په پروسه کې حکومتي چارواکي او د ملي شورا غړي نفوذ لري او خپل کسان په دندو ګماري. د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې د ګډې کمیټې اجرایي رئیس راشد بهروز وایي قومي مسایلو او مداخلو د استخدام پروسې ته زیان رسولی دی.
شاوخوا دولس کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنیو او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي. دې ته ورته څلور تنه نور چې د پخوانیو وکیلانو ورونه یا خوندې دي هم کار کوي. همدارنګه اووه تنه نور هم د اوسنیو او پخوانیو چارواکو کسان په دغه وزارت کې دي. دغه ټول کسان په کلیدي پوستونو کې کار کوي.
ښاغلی راشد ویل چې 4,650 ډیپلوماټیک پاسپورتونه په غیر قانوني ډول هغو کسانو ته چې په شرایطو برابر نه دي صدر شوي چې د نوموړي په خبره له دغو پاسپورتونو څخه د شخصي مقصدونو لپاره استفاده کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون هم په بهرنیو چارو وزارت کې د مقرریو له پروسې شکایت لري. وموغوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د یاد وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سرنې او ارزونې کمیټې نه یوازې په بهرنۍ چارو وزارت کې د حکومتي چارواکو او د ملي شورا د غړیو له نفوذه پرده پورته کړه، بلکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هم د میلیونونو ډالرو د ځای کېدو په اړه رپورټ خپور کړ. د دې کمیټې رئیس یما ترابیو ویل چې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې وی مافیایي ډلې یاد وزارت له ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ترابیو ویل چې د دوی د موندنو له مخې هر کال په دې وزارت کې له 500 تر 80 میلیونو ډالرو پورې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. نوموړي زیاته کړه چې د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ د ماشینو پروسه پیچلې ده او د بډو اخیستو ته زمینه برابره کړي. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په دغه وزارت کې دا ډول اندېښنې تاییدوي، خو وایي د پیسو د ځای کېدو په اړه خبرې بې اساسه دي. د دغه وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
بله شک اندېښنه موجود دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې. دا مهال د وزیر صاحب د سل لومړیو کاري ورځو په پروګرام کې دا هم ده چې یوه کمیټه جوړه کړي چې غړي به یې د وزارت له چوکاټ څخه بهر وي. دوی به په مالي برخه کې چې اندېښنې موجودې دي څېړنه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په بېلابېلو وزارتونو کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکول کېږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم ورته راپورونه خپره شوي دي. د چارو کتونکي وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د خدمولو په پروسه کې حکومت باید جدي پروګرامونه په نظر کې ولري، سو د فساد ریښه په ټولو دولتي ادارو کې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر د حجګک وسپنې او د لوګر د مسائنک د کانونو تړونونه د هیواد په ګټه نه بولي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې افغانستان باید په لومړي سر کې واړه کانونه پانګې اچونې ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزیر په اوسنیو شرایطو کې د لویو کانونو قراردادونه د هیواد په ګټه نه بولي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په لومړي سر کې باید په وړو کانونو باندې پانګونه وشي، ځکه د هغه په وینا که تېروتنه وشي جبران به یې اسانه وي. هغه وویل چې د بامیان د حجګک او د لوګر د مس عینک د کانونو قراردادونه اوسنیو اقتصادي او سیاسي شرایطو ته په کتو د هیواد په ګټه نه دي.
دادن معدن حاجیگک در ایل
د افغانستان په دې حساس سیاسي او اقتصادي لحظه کې د حاجیگک د وسپنې د کان ورکړه به د هیواد په ګټه نه وي. له وړو کانونو به شروع کړو، که تېروتنه مو هم وکړه نو وړه به وي. د کانونو قراردادونه ډېر پیچلي، په ځانګړي توګه د مس عینک کان له 5 کلونو وروسته د امکان سنجۍ د مطالعې د مسودې متن رالیږلی چې هیڅکله هم د افغانستان حکومت ته د منلو وړ نه دی. که په دې لاره کې مړ هم شم لاسلیک به ور باندې ونه کړم، ځکه د افغانستان په ګټه نه دی.
ښاغلي سبا وویل چې د بامیان د حجګک کان د مذاکراتو په حد کې ده او په دې برخه کې هیڅ د تړون رابطه نه ده شوې. هغه زیاته کړه چې د لوګر د مس عینک کان 2 کاله وړاندې په قرارداد ورکړل سوی، خو د امکان سنجي مطالعات یې نوي را رسېدلي چې د افغان حکومت لخوا نه دي منل شوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر په خبره چې د لوګر د مس عینک کان تړون تر اوسه هم په صفري نقطه کې ده او هغه څه چې د چینایي کمپنۍ لخوا یې ژمنه شوې تر اوسه نه دي عملي شوي. داود شاه سبا وویل چې هر کال د مس عینک کان د پروژې په امنیتي چارو $10 میلیون لګښت راځي چې په تیرو 2 کلونو کې دغه رقم $210 میلیون ته رسیږي. هغه ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید نوې خبرې وشي او د دې قرارداد دوام د افغانستان په زیان دی. د ښاغلي سبا په خبره دغه پروژه به له یادې کمپنۍ سره د دې لپاره چې د اوسپنې، اوبو، برېښنا او امنیتي ستونزې دي تړلې پاتې شي. د لوګر د مس عینک د کان قرارداد په 2000 میلادي کال کې د افغانستان حکومت او MCC چینایي کمپنۍ ترمنځ د $3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت لاسلیک سو چې د قرارداد له مخې یاده کمپنۍ به هر کال $400 میلیونه امریکایي ډالر افغان حکومت ته ورکوي.
و موریدل چې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر د حجګک د وسپنې او د لوګر د مس عینک کانونو تړونونه د هیواد په ګټه نه بولي. له بلې خوا د بشري حقونو فعال ډلې د افغانستان په کانونو کې د کارګرانو حالت سخت اندېښنې وړ بولي. د بشري حقونو دفاع او تحقیق ډلې د افغانستان د کانونو په اړه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې تقریبا ټولو کانونو کې غیر معیاري استخراج ترسره کیږي او د کارګران یې له ګڼو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې اړه یو رپورټ زموږ په نورو خبرونو کې، یعنی د سبا ورځې په خبرونو کې، له یاده مباسي. زموږ خپل ازادې راډیو نه ورېد. افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د فیستولا ناروغي د درملنې لپاره کافي روغتیایي مرکزونه نشته. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې که څه هم د فیستولا د ناروغۍ د ستونزو په اړه کره شمېره نشته، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال د دې روغتیایي ستونزې درملنې ته شته مرکزونه کافي نه دي. فیستولا یوه جراحي روغتیایي ستونزه ده چې ځینو ښځو ته د زیږون پر مهال په داسې حال کې پیدا کیږي چې زیږون یې وځنډېږي او پر وخت یې لازمه درملنه ونه شي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د فیستولا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل چې فیستولا یوه خطرناکه جراحي روغتیایي ستونزه ده او پلان لري چې درملنې ته په مرکز ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي.
هغه میندې او ښځې چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې اوسیږي د کابل ښار دغو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. زه د عامې روغتیا د وزیر په حیث ژمنه کوم چې په لومړي سر کې به د هیواد په څلورو حوزو او ورپسې به په نورو ولایتونو کې د ولادي او نسایي چارو مرکزونه جوړ کړم.
فیستولا ساری ناروغی نه ده، بلکې داسې یو روغتیایي جراحي ستونزه ده چې د زیږون پر مهال د امیندواره مېرمنو یا د کورنیو د بې پروایۍ له امله ښځو ته پیښیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریې کې د حکومت مخالف ځواکونو په پرمختګونو سره د دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې دی. وروسته له هغه چې د بشار الاسد حکومت د سوریې په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، نو خپل ځواکونه یې د لویدیځ لور ته متمرکز کړي. په دې اړه له فریبا ظاهر څخه یو رپورټ اورو.
لڅلور کلونو راهیسې د سوریې حکومت ته مختلفو توندلارو اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلور کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټوله ادلب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبل لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن به پر ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریې کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریې ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هېوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسېږي.
د سوریې ګاونډي عراق هم له ورته ستونزې سره مخ دی. د پاریس په کانفرنس کې پرون هڅه کېده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ دریځ څرګند شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدی چې توکمیزو او مذهبي اختلافونو دا مبارزه تر اغېز لاندې کړي. د عراق منځلارې شیعه صدر اعظم حیدر العبادی د غربي هیوادونو تر فشار لاندې دی څو د کوردانو، سنیانو او شیعهګانو د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورټ کې واورو.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې ځواکونه متحد او جنگ ته تیار دي. د پاریس تر کانفرنس څو ورځې مخکې د عراق مادي ښار سقوط وکړ او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ونیو. صدر اعظم العبادی وویل د رمادي د سقوط عمده دلیل دا و چې امریکا او متحدانو یې د عراقي ځواکونو سم ملاتړ نه کړی.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق بل نمت وتأسست في سوريا.
حیدر العبادی وایي تاسې پوهیږئ چې د اسلامي دولت ډلې فعالیت له عراق نه دی پیل سوی. دا ډله په سوریه کې د وضعیت له امله چې د عراق سره هیڅ ارتباط نه لري رامنځته شوې ده. له عراقه د باندې سرچینې د دې ملاتړ کوي. موږ د اسلامي دولت پر ضد جنګ کې قرباني ته تیار یو، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل، نړیواله ټولنه او نړیوال ائتلاف باید زموږ ملاتړ وکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړو. دا ډله یوازې عراق ته نه بلکې ټولې نړیوالې ټولنې ته خطر دی. امریکا په مشرۍ د شلو هیوادو اتحاد په تیرو نهو میاشتو کې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد 4000 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن پرون د پاریس د کنفرانس برخوالو ته وویل چې د دوی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د دوی ائتلاف به خپله مبارزه او اتحاد جاري وساتي.
We have made real gains in the 9 months since this coalition has come together.
مشپتیرو نوو میاشتو کې چې دا ائتلاف رامنځته شوی رښتینی پرمختګ کړی دی. د اسلامي دولت له ډلې څخه 25% ځایونه بیرته نیول شوی دي. ډېر وسلوالي وژل شوی او وسایل یې ویجاړ شوی دي. خو موږ تاییدوو چې د اسلامي دولت وسلوال ترحم نه لري، ځان بیرته منسجموي او ابتکار په لاس کې اخلي چې موږ باید ورڅخه زده کړو او خپلې کمزورۍ اصلاح کړو. خو حیدر الیبادی پرون وویل چې نړیوال د عراق د تر پاړه غټ غټ خبري کوي خو په عمل کې کم کار کړی دی. حیدر الیبادی وویل چې دوی پر ځان متکی دي خو په یوازې سر جنگ ګران دی او په دې اړه یې څونه ویل چې ملګرو ملتوی غوښتنه کړې چې له ایران او روسیې د وسلو اخیستلو اجازه ورکړي. د رویټرز په حواله په عراق کې وضعیت څرګندوي چې د صدر اعظم العبادی خپل کمزوری ائتلاف د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دی. د عراق په شمال کې د کردانو خود مختار ادارې پر مرکزي حکومت انتقاد کړی چې د پاریس په کنفرانس کې لګډونه بې برخې کړي دي. د کردانو ادارې ویلي چې د عراق مرکزی حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د کوردی پېشمرګه ملیشو بریالۍ مبارزه لپاره غورځولې ده. په عراق کې د سنیانو د یو لوی قوم الزوبا مشر شیخ جمال الدهری رویټر خبری اژانس ته ویلي چې صدر اعظم العبادی د ایران ګډاګی دی او لنړیوال ائتلاف سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ناکام شوی دی. شیخ جمال الدهری ویلي موږ د رواني لانجې سیاسي حل غواړو، د رښتینی جوړجاړي په صورت کې به سنیان له داعش ځای خلاص کړي. خو شیخ الدهری ویلي چې سنیان نه غواړي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وجنګیږي او د ایران انقلابي ګارد جنرالانو ته ځای تش کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکا د سه شنبه په ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو له استازو سره خبرې کړي. ویل کېږي دا خبرې د دې لپاره شوې چې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیان وهڅوي چې په ژنیو کې د یمن جګړې د ختمېدو په اړه جوړیدونکو خبرو کې برخه واخلي. دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې په یمن کې لا هم جګړې دوام لري. فریبا ظاهر په دې اړه یو رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو منلی چې په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماری هارف وایي دغه هیواد یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د یمن جګړې د شکلو لور له استازو سره چې حوثي یاغیان هم پکې شامل وو په عمان کې خبرې کړې دي. دغه مذاکرات د دې لپاره سوي چې حوثي شیعه یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل شوی د یمن د سولې خبرې دروان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیو کې ترسره سي. تمه وه چې د یمن د سولې خبرې د می میاشتې په 28مه نیټه وسی، خو تر پیلېدو یوازې څو ورځې دمخه دا نیټه لغوه سوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې. په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی غواړي د دغې ستونزو شکل خواوي د ژنیو په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي. د خبرې داسې مهال کېږي چې امریکایي خبریال کیسی کامس چې په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره بندي وو خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی. په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه په ورځ دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د عمان له مشر څخه مننه وکړه. خوښ یم چې د عمان له مشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده. کیسی کامس د یوې پوځي اډې په روغتون کې د عمان د ډاکترانو تر درملنې لاندې دی. د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم. متحده ایالات وروسته لاغه له حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن په پرز د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکمون د حق غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اوربند وسی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28مې نیټې مذاکراتو د ځنډیدو له کبله خوښنی وشوده. په عمان کې یو ډیپلوماټ ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباري باید ودرول سي او د بشري بشری مرستو پر سولو کې شته ځانټ پات لري. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن به پورز خبرداري ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خورز واکې سطحه په نړۍ کې تر ټولو لوړ ده. یو بل ډیپلوماټ چې د نوم له شودلو یو ډډه کړې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شای د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر لسمه نیټه پیل سي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعته خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. تاسو کولی شئ چې په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام د ویبپاڼې پته ده. پر دې سربېره زموږ په ویبپاڼه کې کولی شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه پیدا کړئ او له هغې لارې زموږ پر مطالبو باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته ووایئ چې تاسو زموږ په رپورټونو خبرونو او همدارنګه په اونیزو پروګرامونو څه نظر لرئ. که زموږ د فیسبوک پاڼه مو تعقیب کړه هلته زموږ رپورټونه هره ګړۍ تازه خپرېږي او د تاسو د تبصرو لپاره هم پکې ځای شته چې کولی شئ خپل نظر پرې شریکوئ. سید سمای عباس سټوډیو ته راغلی دی او په را روانه نیم ساعته خبري مجله کې دی درسره دی.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که اعضای ولیس جرگه و بعضی احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که ایران جوانان افغان را برای جنگ سوریه استخدام میکند. ارزیابی فساد در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین و گزارش های دیگر. نخست از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
گزارش شده که برخی از حلقات جوانان افغان را برای فرستادن به جنگ سوریه جذب می کنند. ابراز شکایت در مورد استخدام ها در وزارت خارجه افغانستان. یک عضو پاکستانی القاعده از برخورد نادرست و شکنجه در گوانتانامو سخن می گوید و انترپول دستور دستگیری 6 نفر را در رابطه با افتضای اخیر فیفا صادر کرد. تفصیل خبرها. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان می گوید که همین اکنون برخی از حلقات وابسته با ایران جوانان افغان را در کابل برای فرستادن به جنگ سوریه جلب و جذب می کنند. محمد نذیر احمد زی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من شاهد این خبر هستم. جوانان را دعوت می کنند و با گرفتن ویزه ایران از سفارت به ایران می روند و در آنجا ترنینگ می گیرند برای شرکت در جنگ های سوریه و دیگر کشورها.
تا حال سفارت ایران در کابل در این باره تبصره ی نکرده است. جزئیات موضوع در شریان امین مجله خبری. مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان می گویند که 2 تن از سازماندهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالس در شهر کابل را بازداشت کردند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که این 2 تن عضویت شبکه حقانی را داشته و پس از یک عملیات خاص امنیت ملی در ولایت میدان وردک و کابل گرفتار شدند. این افراد اعتراف کردند که حمله بالای مهمانخانه پارک پالس توسط شبکه حقانی در شهر پشاور طرح‌ریزی شده بود. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید پاکستان تعهد کرده که بر اساس یک طرح پیشنهادی مهیاد بودباش مهاجرین افغان در آن کشور را تمدید خواهد کرد. سید حسین عالمی بلخی امروز بر رادیو آزادی گفت:
در سفری که ما در پاکستان داشتیم با اونا صحبتای داشتیم، اونا انتظار این را دارن که ما یک طرح عودت برای اونا مشخص ارائه بکنیم قبل از ماه آگوست و با ارائه اون طرح پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارن مهلتشان را تمدید کنن.
بر اساس تعهد قبلی حکومت پاکستان با افغانستان، اسناد اقامت مهاجرین افغان در آن کشور تا پایان سال 2015 میلادی قابل اعتبار است. و خبر آخر داخلی که کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در 2 گزارش جداگانه از فساد اداری در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین افغانستان پرده برداشته است. اعضای این کمیته امروز گفتند که در این گزارش‌ها پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه و پرداخت معاشات شهدا و معلولین را به بررسی گرفتند و نشان داده شده است که استخدام‌ها در وزارت خارجه افغانستان بر اساس شایستگی نه بلکه بر اساس تماس ها صورت می گیرد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ادامه خبرها. یک عضو پاکستانی القاعده که در زندان گوانتانامو محبوس بوده ادعا دارد که با وی برخورد نادرست شده و حتی 3 روز در یک ستون چوبی آویزان بود و حدود 1 سال در تاریکی به سر می برد. این مسئله را وکیل مدافع این زندانی دیروز ابراز داشت. بر اساس بعض اسناد تازه افشا شده، یک مرد پاکستانی به نام مجید خان که با خالد شیخ محمد ترای حملات 11 سپتامبر سال 2001 رابطه داشت، به وکیل مدافع خود گفته است در گوانتانامو مورد آزار جنسی و برخورد تحقیرآمیز جنسی قرار گرفته است. حکومت تاجیکستان دستور دستگیری یک قمندان ارشد پلیس آن کشور را که با داعش پیوسته صادر کرده است. دفتر لویتارنبال تاجیکستان امروز گفت دگروال گلمورو حلیموف به جرایم مختلف به شمول خیانت ملی و شرکت غیر قانونی در فعالیت‌های نظامی در خارج از تاجیکستان متهم می باشد. حلیموف در گذشته قمندان نیروهای خاص وزارت داخلی تاجیکستان بود. وزارت خارجه روسیه اقدام پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر وضع محدودیت بر ورود نماینده‌های روسیه به محوطه این پارلمان را رد کرده است. این اتحادیه دیروز تصمیم گرفت ولادیمیر چیژیروف و یک دیپلمات دیگر روسی را اجازه ورود به ساختمان‌های اتحادیه اروپا را ندهد. این اقدام در پاسخ به تصمیم مسکو صورت گرفت که بر اساس آن مسکو 89 سیاستمدار اتحادیه اروپا را از ورود به روسیه منع کرده است. انترپول یا پلیس ملی بسیار ببخشین انترپول یا پلیس بین المللی به خواست ایالات متحده دستور دستگیری 6 نفر را در رابطه با افتضای اخیر در فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال صادر کرده است. این به این معناست که این 6 نفر در هر نقطه جهان که سفر کنند دستگیر خواهند شد. انترپول امروز اعلان کرد که دستور دستگیری 2 مقام اسبق فیفا و 4 عضو هیئت اجرایی این نهاد را به اتهام فساد و دسیسه صادر کرده است. و خبر آخر که اردوی اوکراین میگوید جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین با استفاده از تانک ها، هاون و توپخانه علیه مواضع حکومتی در غرب دونتسک یک عملیات وسیع را آغاز کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که بعضی از اعضای ولیسی جرگه و نهادهای دیگر افغان میگویند ایران برای جلب و جذب جوانان افغان به جنگ سوریه اقدام کرده است. عضو یک حزب سیاسی افغان میگوید
فریق فارت ایران از باز مراکزایشان جلب جذب در داخل کابل است و افراد جمع میکنند به خانهشان مصارف میتند به جنگ سوریه و عراق یمن میفرستند.
کمیته نظارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مورد فساد در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین تفتیش کرده است. یک کارمند این کمیته گفت
حداقل 12 تن از وابستگان نزدیک وکلای قبلی و فعلی پارلمان در وزارت خارجه عملاً فعلاً وظیفه اجرا میکنند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید برای حل مشکل بیجا شدگان اقدامات را روی دست گرفته است. کمیته المپیک افغانستان میگوید سعی دارد موانعی را از راه ورزشکاران زن بردارد.
ورزشکارایی که تلاش کردند و از خود همت نشان دادند اینا باید شناسایی شوند.
و همچنان صحبت داریم درباره استعفای رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم اولین مطلب این مجله خبری. هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان از اعزام افغانها توسط برخی از حلقات ایرانی به جنگ سوریه ابراز نگرانی کرده میگویند که همکنون در کابل نیز جلب و جذب جوانان و فرستادن آنان به جنگ سوریه ادامه دارد. معاون دوم ولیسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی صدور ویزا برای جوانان افغان از طریق سفارت ایران در کابل را به هدف آموزش‌دهی برای آنان در مراکز خاص نظامی در آن کشور تایید کرد. در این حال حزب مشارکت ملی افغان نیز میگوید که دولت ایران اقدامات را برای استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه در شهر کابل آغاز کرده است. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این رابطه ابراز بی‌خبری می‌کند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی ها از اعزام اجباری برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران به جنگ سوریه ابراز شده، اما اکنون گفته می شود که ایران جلب و جذب جوانان را برای فرستادن آنان به جنگ سوریه در کابل نیز آغاز کرده است. نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی، فراهم ساختن یک مقدار امتیازات مادی از سوی ایران به جوانان افغان و فرستادن آنان را در جنگ سوریه مخالف معیارهای جهانی و مداخله آشکار آن کشور در افغانستان می داند.
من شاهد این خبر هستم. در مورد سوریه این خبر را من تایید می کنم که ایران مداخله می کند. جوانان را دعوت می کنند و با گرفتن ویزای ایران از سفارت به ایران می روند و در آنجا ترنینگ می گیرند برای شرکت در جنگ های سوریه و دیگر کشورها. این عمل را ما با شدت محکوم می کنیم.
این در حالی است که برخی از رسانه های بین المللی گزارش هایی را به نشر رسانیدند که گویا رژیم بشار الاسد افغان ها را برای جنگیدن علیه گروه دولت اسلامی یا داعش استخدام می کند. روزنامه تایمز در مطلب گفته که ایران به هدف باقی ماندن رئیس جمهور سوریه در قدرت صدها هزار دلار را برای استخدام افراد در افغانستان و پاکستان مصرف می کند تا به جنگ سوریه بروند. این روزنامه به نقل از برخی از رهبران شیعه در کابل نوشته که پروسه استخدام افراد توسط سفارت ایران در کابل هماهنگ می شود و سفارت ایران به صدها تن از شیعیان که خواست رفتن به جنگ سوریه را دارند ویزه هم می دهند. در این حال نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز می گوید که فعالیت‌های گسترده‌ای به هدف استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه در شهر کابل هم‌اکنون ادامه دارد.
طریق فارت ایران از باز مراکزهایشان جلب جذب در داخل کابل است و افراد جمع میکنن به خانهشان مصارف میتن به جنگ سوریه و عراق یمن میفرستن اکمالاتشان همی فعلا شروع است.
پیش از این نیز گزارش های به نشر رسیده که سپاه پاسداران ایران برخی از مهاجران افغان مقیمان کشور را برای جنگ علیه مخالفان بشار الاسد به سوریه اعزام میکند. ادعاهایی نیز وجود دارند که برای مهاجرینی که به سوریه میروند یک مقدار امتیازات مادی و اجتماعی از جمله های اقامت در ایران داده می شود. اما وزارت خارجه افغانستان همواره مسئله اعزام اجباری مهاجرین افغان به جنگ سوریه را رد کرده و گفته است که بررسی های آنها نشان می دهد که شماره از افغان ها بنابر عقاید شخصیشان در جنگ سوریه شرکت کردند. با این همه سید حسین علمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نسبت به این موضوع ابراز بی‌خبری کرده و می گوید که سوء استفاده از مهاجرت افغان ها توسط کشور میزبان برای حکومت پذیرفتنی نیست.
ما از رسانه ها شنیدیم که کسانی در سوریه میره اجباری هست، داوطلب میره. خب اگر از مهاجرت که یک پدیده انسانی است کسی هایی بخواید استفاده سیاسی بکند طبعا ما نگرانی داریم.
بانک اعزام جوانان افغان در جنگ سوریه عکس العمل ها و نگرانی های زیاد را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است، اما سفارت ایران در کابل در خصوص این موضوع سکوت اختیار کرده است. کارشناسان و مردم ها می گویند که ناامنی، عدم مسئولیت اجتماعی و فقر سبب مهاجرت افغان ها به کشورهای همسایه با خصوص به ایران و پاکستان شده است. آنان تاکید می ورزند که حکومت افغانستان مکلف است تا زمینه زندگی بهتر و مسئولیت برای افغان ها را در داخل کشور فراهم ساخته و نگذارند که حلقات بیرونی از آنان استفاده های نادرست کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در دو گزارش جداگانه از فساد اداری در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین افغانستان پرده برداشته است. اعضای این کمیته روز چهارشنبه در نشست خبری گفتند که در این گزارش‌ها پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه و پرداخت معاشات شهدا و معلولین را به بررسی گرفتند. آنان میگویند که در این دو وزارت به گونه گسترده فساد موجود است و گفتند که تنها در وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین سالانه 50 تا 80 میلیون دلار حیف و میل می شود. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین چنین نگرانی های در این وزارت را تایید میکند، اما میگوید در مورد حیف و میل شدن 80 میلیون دلار سند در دست ندارند. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
در ادامه گزارش ها از موجودیت فساد و اعمال نفوذ در پروسه استخدام افراد در ادارات حکومتی، یافته های تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین انواع از این فساد موجود است. این کمیته با نشر دو گزارش جداگانه به روز چهارشنبه در کابل گفت که مقامات در حکومت و شورای ملی در پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه اعمال نفوذ دارند و افراد را که با آنان رابطه دارند به کار می گمارند. راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که روابط شخصی، قومگرایی و مداخله مقامات بلندپایه پروسه استخدام در وزارت خارجه را خدشه‌دار ساخته است.
حداقل 12 تن از وابستگان نزدیک وکلای قبلی و فعلی پارلمان و وزارت خارجه عملاً فعلاً وظیفه اجرا میکنند. حداقل 4 تن که به شمول خواهر و برادر و فرزندان وزرای پیشین میباشند فعلاً وظیفه اجرا میکنند. 7 نفر از وابستگان مقامات قبلی و فعلی دولت در این وزارت هستند و در عین زمان در پست‌های بسیار کلیدی این وزارت که 8 تن هست اینا.
آقای راشد همچنان گفت که 4650 پاسپورت دیپلماتیک به گونه غیرقانونی به افرادی که واجد شرایط نیستند صادر شده است که به گفته وی از این پاسپورت ها بیشتر در مقاصد شخصی استفاده می شود. وی گفت که کمیسیون اصلاحات اداری نیز از پروسه استخدام در وزارت خارجه شکایت دارد. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت از اظهار نظر در مورد خودداری نمودند. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تنها از اعمال نفوذ مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی در وزارت خارجه پرده بر نداشته است، بلکه از حیف و میل شدن میلیون ها دلار در وزارت شهدا و معلولین نیز سخن میگوید. یما ترابی رئیس این کمیته میگوید که یک گروه مافیایی در وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین این وزارت را به سوی بی‌کفایتی سوق داده است. آقای ترابی گفت که تخمین می شود که از 50 تا 80 میلیون دلار سالانه در این وزارت حیف و میل می شود. وی گفت که پروسه پرداخت معاشات معلولین و ورثه شهدا طویل و پیچیده است که زمینه را برای فساد و رشوه مساعد ساخته است. در این حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین همچون مشکلات را در این وزارت تایید می کند، اما می گوید در مورد حیف و میل شدن 10 میلیون دلار سند در دست ندارند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت:
نگرانی بدون شک وجود داره، اما تلاش ها برای رفع نگرانی ها سوی وزارت کار امور اجتماعی صورت گرفته. فعلا یکی از برنامه های صد روز نخست وزیر سیبینمی است که یک کمیته ایجاد می شود برای بررسی همچون نگرانی هایی که در بخش مالی وجود داره.
این بار نخست نیست که گزارش ها از موجودیت فساد اداری در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین به نشر می رسد، بلکه پیش از این نیز در مورد موجودیت فساد اداری در ادارات مختلف حکومتی گزارش های مشابه به نشر رسیده است. آگاهان می گویند که برای مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات در تقرری ها باید حکومت برنامه های جدی را روی دست گیرد تا ریشه های فساد از ادارات حکومتی برای همیش قطع گردد.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچه با افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در این برنامه ایجاد مشکلات توسط افراد و حلقات در کارهای حکومت وحدت ملی مطرح می‌باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برای حل مشکلات بیجا شدگان داخلی و مهاجرین افغان در خارج از کشور تعهد سپرد. سید حسین عالمی بلخی هنگام تشریح برنامه‌های صد روز نخست کاریش گفت که سروی را در رابطه با بیجا شدگان داخلی آغاز نموده و سرنوشت افغان‌های مقیم در کشورهای خارجی را نیز مشخص خواهد کرد. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند به جای سروی و بحثا باید کارهایی در نظر گرفته میشد تا مشکلات مهاجرین به زودی حل میگردید. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که بیجوشدگان داخلی و مهاجرین افغان در بیرون از کشور میخواهند تا هر چه زودتر به مشکلاتشان رسیدگی شود، اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این کشور میگوید که بخش اساسی پلان 100 روز نخست کاری اش را سروی ها در این خصوص تشکیل میدهد. سید حسین عالمی بلخی وزیر این وزارت روز چهارشنبه حین تشریح پلان 100 روز کاریش گفت که برای حل اساسی مشکلات مهاجرین افغان نشست‌ها و بس‌های منظمی را راه اندازی خواهد کرد و این نقش ایران، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را نیز در این خصوص مهم خواند. آقای بلخی همچنان گفت که در مورد بیجوشدگان داخلی ارقام دقیق در دست نیست و باید در سراسر کشور سروی صورت گیرد تا تعداد و مشکلات آنان مشخص گردد.
ضرورت دارد که ما یک طرز عمل کاری داشته باشیم که در همین روزها ما سر این طرز عمل کار میکنیم و پایان رساندن کار طرز عمل ما بتونیم اولین جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت دایر بکنیم که انشاءالله در رابطه با سیاست گذاری کلان و پلانهای کلانی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه با حل مشکل مهاجرت، در رابطه با عودت، در رابطه با از بین بردن بیجای شدگی داره بتونیم کارهای مؤثر را انجام بدیم.
آقای بلخی افزود که در 100 روز کاریش پلان استراتژیک وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را نهایی کرده و مشکلات مهاجرین افغان را به گوش مقامات کشورهایی که در آن اقامت دارند خواهد رساند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که نشست‌های مفید را در مورد مهاجرین افغان در ایران و پاکستان انجام داده تا حقوق مهاجرین افغان را در این کشورها مسئول نگه دارد. این در حال است که رئیس جمهور غنی همه وزرا را مکلف ساخته تا پلان‌های 100 روز کاریشان را با مردم در میان گذاشته و حق نظارت را برای آنان بدهند. رئیس جمهور افغانستان در جریان آغاز نشست تشریح برنامه‌های کاری وزرا از مردم خواست تا در هر 25 روز این موضوعات را تعقیب و به گونه جدی بررسی کنند. از سوی هم پروین دورانی عضو کمیسیون مهاجرین و عودت کنندگان ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت برنامه‌های کاریش را بر اساس اولویت در نظر نگرفته است.
مشکل افغانای ما یگانه مشکلشان یک نمره زمین، آب آشامیدنی و امکانات کار دارند. و یک نمره زمین برشان تهیه میشد تا اینا تشویق میشد و بعدن با هر دو کشور ایران و پاکستان بتانند با وجه سنش از بیای با وطن خود یک زندگی آرام داشته باشند.
خانم درانی افزود که تعهدات و سروی ها زمانگیر بوده و نتیجه آن به زودی به مردم آشکار نمی شود. در این حال بیجوشدگان داخلی و مهاجرین عودت کننده به کشور میگویند که سرپناه ندارند و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند که حکومت باید برای حل مشکلات بیجوشده ها و مهاجرین عودت کننده برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشد و کارهای اساسی را در این راستا انجام دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند تلاش دارند موانعی که سر راه ورزشکاران زن در بازی‌های المپیک موجود است مشخص و برای آن راه حل پیدا کنند. فهیم هاشمی رئیس این کمیته روز چهارشنبه در کنفرانس ملی زنان ورزشکار در کابل گفت که آنان کوشش میکنند که تعداد ورزشکاران زن را نیز افزایش دهند. اما آنده از زنان ورزشکار که از برخی ولایات به کابل آمدند میگویند که تمام سهولت‌های ورزشی به زنان در کابل محدود شده است و به ورزشکاران زن در ولایات توجه لازم وجود ندارد. فریبا واحدی از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
کمیته ملی المپیک افغانستان می‌گوید که با وجود مشکلات و موانع زیاد بر سر راه ورزشکاران زن در کشور، آنان پیشرفت‌های چشمگیر نیست داشتند. فهیم هاشمی رئیس این کمیته روز چهارشنبه در کنفرانس ملی زنان ورزشکار در کابل گفت برای مشکلات موجود زنان ورزشکار راه حل پیدا خواهند کرد و شرکت آنان در بازی‌های المپیک را نیز افزایش خواهند داد. آقای هاشمی گفت که مشکلات اقتصادی، نبود امنیت و کمبود امکانات لازم از جمله موانع در برابر پیشرفت زنان ورزشکار در کشور می باشد.
تا ورزشکارایی که تلاش کردند و از خود همت نشان دادند و حرکت کردند و با وجود مشکلات فرهنگی و تکنیکی و اقتصادی که وجود داره باز هم ورزش کردند، برای اینا جای بسیار زیاد مناسب و جای بسیار خوب در حکومت افغانستان باید وجود داشته باشه و اینا باید شناسایی شوند. به سطح کمیته المپیک ما تعهد داریم.
این کنفرانس به هدف حل مشکلات زنان ورزشکار براه انداخته شده بود و در آن ورزشکار زن از 24 ولایت شرکت کرده بودند. کمیته ملی المپیک میگوید در حال حاضر در سراسر افغانستان 1303 زن و دختر در بخش ورزش فعالیت دارند. هرچند کمیته ملی المپیک از پیشرفت زنان در بخش ورزش حرف میزند، اما زنان ورزشکار این کمیته را به بی‌توجهی متهم میکنند. آنیده از ورزشکاران زن که از برخی ولایت به کابل آمده میگویند که تمام سهولت‌های ورزشی به زنان در کابل محدود شده و به زنان ورزشکار در ولایت توجه لازم نشده است. دو تن از آنان در مورد چنین میگویند.
از ولایت لغمان آمدم. در این ولایت مشکلات زنان ورزشکار بسیار زیاد است و محلات محفوظ از سوی آمریت ورزش در اینجا ساخته نشده که زنان و دختران در آنجا تمرین کنند.
نام من حمیده است و از ولایت قندهار آمدم. در مرکز سهولت ها بسیار زیاد است، اما در قندهار هیچ سهولت موجود نیست. تمرینات که ما در قندهار اجرا می کنیم تنها به خاطر علاقمندی به ورزش است.
آگاهان بخش ورزش میگویند که کمیته ملی المپیک چنان که لازم بوده برای زنان ورزشکار زمینه‌ها را مساعد نساخته است. آنان میگویند که اگر برای ورزشکاران زن سهولت‌ها مهیا گردد، آنها هم این توانایی را دارند که در بخش‌های مختلف برای کشورشان افتخارات را کسب کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا دیروز در یک تصمیم غافلگیر کننده استعفای خود را اعلان کرد. بلاتر هفته گذشته برای چهارمین بار برنده انتخابات شد و قرار بود برای 4 سال دیگر این نهاد نظم دهنده فوتبال جهان را رهبری کند. اما پس از بازداشت 14 مقام فعلی و پیشین فیفا به اتهام فساد مالی، ظاهرا فشارها بالای بلاتر آنقدر زیاد شدند که وی مجبور به استعفا شد. در این مورد امید مرزبان گزارش دارد با این شرح.
For the next 4 years I will be in command of this boat called FIFA and we will bring it back.
از این لحظه شادمانی سپ بلاتر یک هفته هم نمی گذرد. او روز جمعه پیروزی خود در انتخابات فیفا را جشن گرفت و گفت برای 4 سال دیگر کشتی را که فیفا نام دارد رهبری خواهد کرد. اما این کشتی غرق در امواج پرتلاطم فساد مالی فقط 5 روز دیگر توانست سپ بلاتر را تحمل کند. بلاتر پس از 17 سال رهبری فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال سرانجام روز سه‌شنبه از این موقف کنار رفت. او در یک کنفرانس خبری در زوریخ گفت برخی ها به شمول تمویل کننده های فوتبال، بازیکنان و کلب ها دیگر او را حمایت نمی کنند. هرچند اعضای فیفا مدت کاری مرا تمدید کردند، اما این کار از پشتیبانی همه دنیای فوتبال برخوردار نیست. هدفم از تمویل کننده های فوتبال بازیکنان و کلب ها است. شمار زیادی از فدراسیون های فوتبال، سیاستمداران، حامیان مالی فیفا و کلب های فوتبال از کنارگیری سپ بلاتر استقبال کردند. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا گفت این تصمیم بلاتر دشوار و شجاعانه، ولی تصمیم درست بود. اتحادیه فوتبالران جهان نیز گفته است که از این تصمیم سپ بلاتر استقبال میکند. شرکت هایی که از سال 2011 تا سال 2014 بیش از 5.7 میلیارد دلار پول به فیفا پرداختند نیز خاموش نماندند. شرکت کردیت کارت ویزا که قبلا تهدید کرده بود که حمایت مالیش از فیفا را پایان میدهد، حالا گفته که استعفای بلاتر یک گام مؤثر است، ولی برای آمدن اصلاحات در فیفا باید بیشتر از این کار شود. فشارها بالای سپ بلاتر پس از آن طاقت فرسا شدند که پلیس سوئیس به درخواست لوی سارنوالی آمریکا 14 مقام برحال و پیشین فیفا را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد. هرچند تا حال به طور رسمی برای خود سپ بلاتر اتهام وارد نشده، اما منابع به شبکه خبری ABC نیوز گفتند که FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا درباره نقش وی در فساد مالی در فیفا تحقیق میکند. کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که با سپ بلاتر از نزدیک شناسایی دارد به رادیو آزادی گفت حتی پیش از برگزاری انتخابات فیفا در روز جمعه می دانست که بلاتر مجبور به کنارگیری خواهد شد.
این قضیه خیلی بزرگ بود. ما از قبل می فهمیدیم که ادامه کار در آقای بلاتر شاید بسیار مشکل باشه.
حالا این سوال مطرح می شود. کشتی را که فیفا نام دارد، چه کسی در این وضعیت دشوار رهبری خواهد کرد؟ فدراسیون فوتبال روسیه میشایل پلاتینی رئیس فعلی فدراسیون فوتبال اروپا را فرد مناسب دانسته است، اما گام نخست را زیکو ستاره معروف پیشین تیم ملی فوتبال برزیل برداشت. زیکو در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که قصد دارد خود را در انتخابات پیش از وقت فیفا نامزد کند، ولی تا زمان برگزاری انتخابات سپ بلاتر تعهد کرده که به حیث رئیس فیفا باقی خواهد ماند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.